شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمی د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړي چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان په خنیو ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتدي چې جنجون پریږدي چې شونځي او پانتونونو ته ولاړ شي. حامد کرزی په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودی په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په شتوګه تر سره کړې ده. افغانستان په ټول نړۍ کې یو ځنۍ هواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګیدلی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټرز اژانسنن ویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکلند ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیسو وویل چې د دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړي څخه زوریخ ته نشته تیر او نغله شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا خلو یو لیک ورته پرې شوی وو چې 1,000,000 سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1,000,000 سویسی فرانک تقریبا 1,000,000 او 1,500,000 امریکایي ډالر کېږي. د سپوی سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبې پورز یو ډیر شکلن نارویشای د زوریخ په هوایي ډګر کې د دوه سپویو د غلا په تور ونیو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له تحقیقات وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته ډیر شکلن کس ونیو او دغه دوه سپیان د جمعې پورز وروسته له دوه نیونو پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې او بل په سویس کې په توقیف کې دی. دا سدیره د ماشمنی خبری مجله په منسنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د لپاره چې د خپل حقونو ته ډیره توجه وشي په داسې حال کې چې مختوله نه کې کسي نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پر طالبانو شخ کړی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د خپل حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ خچو طریقې او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستې دي هم حقوق باید ورکړل شي.
ځینی فعالان بیا د جمهوری نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. حکومت اصفانه چې زموږ د عاجز او فقیر خود سره هیڅ شی نه دي چې اونه راځي چې کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په حق قروجه کې روانې ما وګو په سیمنډ او برامنډ یو ځای لږه بل ځای لږه د دې بوډی را تنګیده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان شزو دي هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپل بنسټیزو حقونو محرومي شوي دي محرومي کړي دي. یوناما د غشتنه نن په یو خبر پانه کې کړي. بلخوا یو شمېر افغان شزو وایي د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ دي د دوی حقونو د تامینې دوه لپاره د عدالت غشتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شزو د خپل ژوند په بیا د خپل حقوقو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان خزو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د خزو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو خزې له هر ډول بنسټیزو حقونو محروم کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان خزې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه محترز ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ محترز ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نن محترز میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د محترزو ښځو ډلې بلې غړي رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل وی پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترون ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
کایول ورته یوناما پر افغان شزو د ټولو محدودیتونو د لری کې دوه غشتنه کړي. بل ورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنو پر زده کړو لګول شوی بندیزونه پای ته ورسوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د جنو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړي.
د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبه په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او کدا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو انجونو شمیر بل 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بلاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي.
و هم اوریدل چې یونسکو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د مارچ 8 په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمیر ښځو را رسیدلي پیغامونه
تام د مارچ ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته د بیرون د افغانستان ښځو ته ټول ته مبارک وي زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده، ښځه ډېر امنیت لري. ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه تمنا یم له وردګو نه. د مارچ 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده ده، ګوره اوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا وکړو. مونږ دا نړۍ والا ورځ نه پیژنو، د ښځو ورځ نه پیژندل ته چینه یي بس وضعیت خراب دی. دلته مشته مکتبونه چې بس چا درسونه ویلي هغه بند شوي دي نو بس په خاطر نظام کې خو ورسه تا کې دا اوس دا مونږ نه پیژنو ورځې چې نړیواله ورځ کوم ورځ باندې کوم ورځ باندې نو چې به وپیژنو. وضعیت خراب دی، لار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د متحد ایالاتونو د کالیفورنیا پانتون په یو تازه څېړنیز راپور کې ویلي دي چې سش کال په پسرلي کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي. دغه راپور چې د ناسا د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمه مخ په شوار روان دي او یو به کمی دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کیدای شي دا زمج کښ پر نیمایي و دريږي. او د ولو په خوا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیره سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خوا به مچ مشکله کالی کرلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جری په کالی کرلی سولې. اوس یا پنبه اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانو نه وسوله لس جری په کرلی سو، اوبه کمی دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي و دريږي، او حاصل یې کم سي نو حالات به ترنګلي سي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلې. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم سي، خلاص سي، اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي خاپیرې چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مو بم خاطر نشته دی ټول شي کویان او چی وی دی خراب دی کویان ا دمه شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا او بوخت هیڅ نشم تلل او څو کما کورګی کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق قروجه کی روانه ما او بو پس منډ او برا منډ یو زیل ز او بل زیل ز د دې هبوډی رتنګی دا او چې وب نه دی وې خوا کیم کویان وې خبه وې ما شومان بم ځان سره بولې ال تبم کار اوړ له وسو کم زیل لاړ شو ټول مالونه او بو تګی دې تند نمړ شو راته او بنشته دې په بو پس لاندې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بس دی. بل بس د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمون کرهنه او زمون اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثر دی، 93% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي د تازه وژونکو پریتون په خبرګون کې لنړیوال ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسي نوي بندیزونه ولګوي. اجمل اند راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د روسي ورستي وژونکو هوایي بریدونه د خي چې د مسکو د جګړې موخي لا هم هماغه سيدي او بدل شوې نه دي، هغه د نو بندیزونو غوښتنه کوي. زيلنسکي د مارچ په اتمه په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپل مخې نه دی بدلی کړی. لا دی عمله د ژوند ژغورن لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتواله ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکرين ختیځ سیمه دونیتسک یې هدف و لک تر لګه شل کسان وشلي. په دې ډول کې په دوبرو پیلیا خار کې یو لس مړی ست شوی. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغه وشول چې روسیې د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې د انرژي او ګازو پر سیربیناو لوی توغندیز او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکرين د انرژي پر سیربیناو دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په اوومه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکرين دا یرغل وس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکرين د انرژي پر زیربناو ډیر شم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخ ستراتیژي برخه ده چې د اوکرين اساسي د انرژي تاسیسات پنخه کوي. تیر دوونه کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژي مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. کته هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکی زیربناوې پنخه کړي، خو اوکرين او نړیوالو سازمانونو د بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روختونونه، خونځي، د انرژي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه پنخه شوي. زلنسکی له خپل متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي چې جګړه ختمه کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکرين د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشابه مېرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه اقتصادي فعالیتونه لخند او ځند سره مخامخ کړی دي. په دې اړه راپور لر.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا څلوېښت مېرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلاً شش خانم کارمند داریم. قبلاً
زه اوس مهال شپږ شدینه کارمندان لرم. مخکې مې څلوېښت دیرش او څلوېښت مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر مېرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډېروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزه مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا وایستو، نو موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزه نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصادي بیخي ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړسو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې د غپیل کړي کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر څه دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، د سنټر ستانه هم څه بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بل هم خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې یو څه زده کړو د دنیا په مقابل کې.
په کندهار کې ډېری بېوزله مېرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستربلې کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د شوزو پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، د هغه اقتصادي وضعیت لجدي ستوندو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخې شجنس کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګ په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امان کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شزو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي، په شاقه کارونو بوخت دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان په شاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
د
جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د روژې رنگونه
زه نجیب یم د کابل ښار اوسیدونکی. پخوا به روژه تقریبا متفاوته وه د سکال سره، ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو ښه و، در سرخوانونه رنګین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولی د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژی رنگونه
زله کابل څخه خبره کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطار روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
دروژه رنگونه